السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول دا د صفی الله ستانکزای مو د سید قادر جلالوف په تخنیکي همکاري د ازادي رادیو دغه سهارنی خبری پروګرام ته خره خلاص تویم نن چهارشنبه ده د 1499 کال د جوزا غبرګولي 14مه د 2020 کال د جون میاشتې دریمه په دغه پروګرام کې وړاندې اوري چې تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنی د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه دا مو د سر موضوع ده هم اوري چې د نړۍ تر 200 زیاتو اوسنۍ او پخوانۍ او پیژندل شویو شخصیتونو لستر او اقتصادي قدرتونو غوښتنه کړې چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 تریلیون ډالر اختصاص کړي. د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان د وتلي دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل خبرګونونه راغلي دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملکانو پر یو مازدا ډوله موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې ده. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون 14 ډاکترانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو په خاطر استعفا کړې او ایرانی چارواکي وایي ایرانی ساینس پوه سیروس اسګری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج او ایران ته روان شوی. بشپړ خبرونه د افغانستان د وتلي دینی عالم محمد ایاز نیازی پر وژنې بیلابیل غبرګونونه راغلي دي. له هغې ډلې ارګ ماڼۍ په یو بیان کې لیکلي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني د ښاغلي نیازی وژنه غندلې او د هغه له کورنۍ سره د خواخوږۍ تر څنګ امر کړی چې د دې پیښې هر اړخیزه پلټنه وشي. ښاغلي غني پر جوماتونو، روغتونو او ملکي تاسیساتو بریدونه د بشر ضد جنایتونه بللي دي. د کورونی چارو وزارت ویاند تاریخ آریان ازادي راډیو ته ویل چې پرون ماښام د کابل د پلازمینې وزیر محمد اکبر خان جامع جماعت کې بمی چاودنې د دغه جماعت امام دکتور محمد ایاز نیازی او یو بل عام کس وواژه او دوه نور ملکیانې ټپیان کړل. محمد ایاز نیازی د مصر له الازهر پوهنتونه په اسلامي علومو کې دکترا اخیستې وه او د امامت تر څنګ یې په کابل پوهنتون او نورو پوهنتونو کې ګڼ محصلین روزلي. دا لومړی وار نه دی چې د افغانستان د نظام ملاتړي دینی عالمان په نښه کېږي. مولوي سمیع الله ریحان، مولوی بصیر حقانی او ګڼ نور دینی عالمان په وروستي یو کال کې تر ډیره په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملکانو پر یو مازدا ډوله موټر د سړک غاړې بمی چاودنه شوې. په چاودنه کې چې پرون مازدیګر د نیک اشلی په سیمه کې شوې 4 ملکان ټپیان شوي. د والي ویاند احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل
4 نفر ملکي کسان پکې زخمیان شوي دي. په ملکي کسانو کې د یو زخمي حالت وخیم شول کېږي، نور چاته تلفات نه دی اوسه. تر اوسه پرې دا څرګند نه ده چې د مین د چا له لوري ځای پر ځای شوی او هدف یې څوک.
د دې چاودنې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت یو چارواکی وایي د تجهیزاتو د کموالي له کبله د کرونا ویروس د نمونو ازمویلو بهیر پڅ روان دی. د دغه وزارت یو معین فدا محمد پیکان رویټرز خبري اژانس ته پرون وویل دوی د ورځې د 20,000 نمونو له ډلې له 1400 تر 1500 پورې نمونې ازمایل شي. ښاغلي پیکان ویلي تر اوسه د اخیستل شویو نمونو دقیق شمیر نه دی معلوم. د روغتیا وزارت دغه معین ویلي نه ازمویل شوي نمونې له مشخصو کوډونو سره په یخچالونو کې ساتل کیږي. په افغانستان کې په کرونا ویروس د اخته کسانو شمیر تر 14500 اوخته. له دې جملې څخه تر 200 او یو زیات کسان په دغه ویروس مړه شوي او تر 400 زیات کسان بیرته روغ شوي هم دي. په هرات کې په کرونا ویروس د اخته کسانو د درملنې د روغتون 1400 ډاکټرانو د کاري ساعتونو د زیاتېدو او په روغتون کې د امکاناتو د کموالي له کبله استعفا وکړه. مسعود میرزایی چې ده هم استعفا کړي پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل دوی په کرونا ویروس د اخته کسانو ته کافي امکانات نه لري او په روغتون کې د مړینو شمیر هم زیات ده.
نبود امکانات
زموږ د استعفا یو دلیل د امکاناتو کموالی دی. په دې معنی چې د ناروغانو پایوازان د خپلو ناروغانو د مړینې پوښتنه له موږ کوي، هیڅ امکانات نشته. دغو ډاکترانو ویلي له دریو میاشتو معاشونه هم نه دي ورکړل شوي. خو په هرات کې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې مسؤول زمری حسین ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه روغتون د ستونزو د حل هڅه کوي. ورزو د سیمه او نړۍ مهمو خبرونو ته. د ایران چارواکی وایي ایرانی ساینس پو سیروس اسگری د امریکا له متحده ایالاتونو اخراج شوی او ایران ته روان دی. دوی دا نه مني چې د اسگری خوشی کېدل د واشنگتن او تهران ترمنځ د بندیانو د تبادلې د موافقې یوه برخه وي. اسگری چې د ایران د شریف صنعتي پوهنتون استاد دی په امریکا کې نیول شوی و. هغه په 2014 کال کې د امریکا د اوهایو ایالت د پوهنتون له یوې تحقیقاتي پروژې څخه د تجارتي اسرارو د پټولو په هڅې تورن کړای شو. 95 کلن اسگری چې پر ځان لګول شوي تورونه رد کړي په نومبر کې له تورونو سپین اعلان شو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون سه‌شنبه د خپل انسټاګرام په حساب کې د اسگری خوشی کېدل یو ښه خبر وباله. هغه د امریکا متحده ایالاتونه د څو نورو ایرانی ساینس پوهانو په برمته کولو هم تورن کړ. بلخوا د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند عباس موسوی ویلي ټاکل شوی اسگری نن ایران ته ورسیږي. د خبرلانو د خوندیتوب کمیټه یا سی پی جی له امریکایي چارواکو غوښتي چې د اعتراضونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال د ژورنالیستانو او د اوس رسنیو د کارکوونکو په نښه کول بند کړي. دغه کمیټې له امریکایي چارواکو دا هم غوښتي چې د ګرز بندیز پر مهال د رسنۍ مستثنا وګڼل شي. له تېرې جمعې د امریکا په متحده ایالتونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ لږ تر لږه 125 سرغړونې ثبت شوي. په نیویارک کې د را د خبرلانو د خوندیتوب کمیټې ویلي دا سرغړونې د هغو ژورنالیستانو په وړاندې شوي چې د یو پوستی سړی جورج فلوید د مړینې په اعتراض د روانو مظاهرو په اړه راپورونه ورکول. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کولای شي دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. ورزو د پروګرام معرفي ته. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې اوري چې تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوي محمد ایاز نیازی وواژه.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومت موقت را اندازی شود تا افغان ها از این مشکلات بدر آیند. جناب
ایاز نیازی د افغانستان د نظام یو ملاتړی دینی عالم و. تر دې مخکې هم ګڼ دینی عالمان په هدفي بریدونو کې وژل شوي دي. د ازادي راډیو په دغه خبری پروګرام کې وړاندې د راپور هم اوري چې د نړۍ تر 200 زیاتو اوسنیو پخوانیو پیژندل شویو شخصیتونو او مشرانو له اقتصادي قدرتونو غوښتي چې د کرونا ویروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 تریلیون ډالر اختصاص کړي. یو هم د روسیې صدر اعظم میخایل میشوستون دی.
په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شاملې دي. بودیجه یې شاوخوا 15 تریلیون روبل ده.
روسیه هم په نړۍ کې دویم هیواد دی چې زیات په کرونا ویروس اخته کسان لري. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
خصوصا فیسبوک زه هغه مطالب ګورم چې زموږ لپاره د استفاده وړ وي. سیاسي مطالب ګورم، ټولنیز مطالب ګورم، فرهنګي مطالب ګورم.
رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. تیر شپه د کابل د وزیر محمد اکبر خان په جامع جماعت کې چاودنې د افغانستان یو پیژندل شوی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی وواژه. د کورنۍ چارو وزارتوي په پیښه کې د ښاغلي نیازی ترڅنګ یو بل تن هم وژل شوی او دوه نور کسان ټپیان شوي دي. د دغه وزارت د اعلامیې له مخې چاودنه تیره شپه څه کم 9:30 بجې د تروریستانو لخوا په جماعت کې د ځای پر ځای شویو منفجره موادو په وسیله شوې. لمونځ کوونکي لمانځه ته ټول شوي وو چې چاودنه وشوه. چا د دغې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. وسلوالو طالبانو هم په دې قضیه کې خپل دخالت رد کړی. صالح محمد صالح په دې اړه رپورټ جوړ کړی چې د ښاغلي نیازی په آواز پیلیږي.
صدر اعظم پاکستان پیشنهاد کردند که در افغانستان باید یک حکومت موقت را اندازی شود تا افغان ها از این مشکلات بدر آیند. جناب صدر اعظم پاکستان، اگر همین ابراز مسؤولین ما یا ما
د افغانستان د یو وتلی دینی عالم مولوی محمد ایاز نیازی د وینا یو برخه و چې په بیلابیلو اقشارو کې پیژندل سوی څیره ګڼل کېده. هغه کلونه د کابل د وزیر محمد اکبر خان جامع جمعه خطیب وو. هغه جمعه چې تیر شپه د وژون کې چاودنې په صحنه بدل سو. د کورنیو چارو وزارت وین طارق قاریان وایي مولوی نیازی په پیل کې ټپي سوی وو، روغتون ته تر لیږدولو وروسته یې سا ورکړه. د هغه په خبره په دې پیښه کې یو بل لمونځ کوونکی هم وژل سوی او دوه نور کسان ټپیان سوي دي.
مواد انفجاري که از سوی ترورستان در محوطه
هغه منفجره مواد چې د ترورستانو لخوا د وزیر محمد اکبر خان جامع جومات په انګړ کې ځای پر ځای سوي وو منفجر کړای سوي دي. زموږ د پلټنې ډلې یوه اندازه منفجره مواد په ساحه کې کشف او شنډ کړي دي. دا د ترورستانو د دین خلاف عمل دی چې د غندنې وړ او د ټولو اسلامي ارزښتونو خلاف ګڼل کیږي،
خلاف همه ارزښهای اسلامي محسوب میشود.
د کابل په وزیر محمد اکبر خان ساحه کې څو سفارتونه د نړیوالو او دولتي ادارو دفترونه دي، ځکه یې امنیتي تدابیر سخت هم وي. راپورونه وایي په وزیر محمد اکبر خان جامع جومات کې چاودنه د دې سبب سوه چې په څو سفارتونو او د نړیوالو ادارو په دفترونو کې د خطر زنګ وژغول سي. د دغه راپور تر جوړېدو پورې چا د چاودنې مسؤلیت نه و منلی، خو د اسلامي دولت ډلې یا داعش پخوا تر دې په جوماتونو او نورو سپېڅلو ځایونو کې دا ډول حملې او بمې چاودنې کړي دي. تر ټولو تازه مورد کې داعش ډلې په کابل کې د تېرې شنبې د هغې حملې مسؤلیت واخیست چې د خورشید خصوصي ټلویزیون یو خبریال او یو تخنیکي کارکوونکی پکې ووژل سول او وطنه نورو ټپیان سول. ولسمشر محمد اشرف غنی د تېرې شپې چاودنه وغندله. د جمهوری ریاست په ویلامه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلی چې ویلې دي د شغلی نیازی له کورونې سره خواخوږي څرګندوي. بلخوا د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په ویلامه کې ویلي چې محمد ایاز نیازی په یوه ظالمانه تروریستي حمله کې ووژل سو. هغه دا یوه نه جبرانیدونکې ضایعه ګڼلې ده. وسلولو طالبانو هم دا حمله غندلې ده. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې لیکلي چې دوی پر شاغلي نیازی حمله لوی جنایت ګڼي. دا په وروستیو ورځو کې پر جوماتونو څومه حمله ده چې مرګ ژوبله هم اړوي. څه باندې دوی اونۍ مخکې د غویي پر دیرشمه څو تنه وسلولو په پروان ولایت کې پر یوه جومات یرغل ور وړ او یوولس لمونځ کوونکي یې ووژل، څو تنه نورې ټپیان کړ. همغه ورځ په خوست کې هم پر یوه جومات په وسلوله حمله کې درې کسان وژل سوي او یو ماشوم ټپي سوی وو.
جوان آزادی
خزینه تسری اجازه نو ورکی چې دوی بلش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
کولای شئ د ازادي رادیو پروګرامونه په ازادي رادیو دات کام ویب پاڼه کې هم واورئ. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
واشنگتن ټایمز ورځپاڼه لیکي د افغانستان د سولې لپاره د متحده ایالاتونو جګپوړې مذاکره کوونکي زلمي خلیل زاد د دوشنبې په ورځ په واشنگتن کې خبري غونډې ته وویل چې موږ خوشبینه یو او د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په خوا د حرکت په حال کې یو. ورځپاڼه لیکي چې دا هیلې په داسې وخت کې پیدا شوې دي چې په فبروري کې د ټرمپ د ادارې له لوري تاریخي توافق چې له طالبانو سره یې وکړ له یو لړ بریدونو وروسته له خطر سره مخامخ شو. واشنگتن ټایمز بیا د ملګرو ملتو کلینی راپور ته اشاره کوي چې د دوشنبې پر خپور شو پکې ادعا وشوه چې طالبان د القاعده سره لا هم نږدې اړیکې لري. طالبانو له امریکایانو سره د سولې په توافق کې ژمنه کړې ده چې له القاعده سره به اړیکې قطع کوي، خو واشنگتن ټایمز د سربیره د زلمی خلیل زاد په وینا لیکي چې د سولې په خبرو کې په روسیو نوی کې ډېر پرمختګ شوی دی. د افغان سولې د پرمختګ لپاره تل پر دې ټینګار شوی دی چې یوه سیمه ییزه اجماع پکار ده. د سیمې په هیوادو کې تر ټولو هند په افغانستان کې ډېره پانګونه کړې ده چې څه باندې $2 میلیارد ته رسی شي. نوی ډیلی افغان سولې ته یو ډول د شک په سترګه ګوري. د اپریل په دوهمه نیمایي کې چې زلمی خلیل زاد هند ته ولاړ، هندي چارواکو د طالبانو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ښاغلي خلیل زاد له هنده وغوښتل چې په مستقیم ډول د طالبانو سره په تماس کې شي. د نړیوالې سولې لپاره د کارنګي تحقیقاتي مرکز چې مرکز یې په واشنگتن کې دی په 2016 کال کې یوه څانګه په نوي ډیلي کې پرانیسته. دغه مرکز په افغان سوله کې د هند د ونډې په اړه یو تحلیلي مطلب لري. د دې لیکنې په پیل کې د هند اندېښنو ته اشاره شوې ده چې د سولې د تړون له لاسلیک کېدو سره به طالبان د افغانستان په سیاست کې پراخ نقش پیدا کړي او له دې څوک انکار نه شي کولی چې د پاکستان د استخباراتو مرکزي اداره له طالبانو سره په ځانګړي ډول له حقاني شبکې سره اړیکې لري. په دې څېړنیز مطلب کې بیا لیکل شوي دي چې یو شمېر سره مرتبط ستراتیژۍ شاید د هند ګټې په افغانستان کې خوندي کړي. دوی دا یاده کړې ده چې هند د افغانستان د سولې د بهیر لپاره د یو ځانګړي استازي پر ټاکنه غور وکړي تر څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د خبرو پر مهال د هند نظر ته هم توجه کیشي، له افغان حکومت او مطرح سیاسینو سره دې اړیکې پراخ کړي او د طالبانو له ځانګړیو استازو سره دې په ارتباط کې شي. په مطلب کې نوې ډیلي ته دا مشوره هم ورکړل شوې ده چې د افغان ځواکونو په روزنه کې ډېره برخه واخلي او هلته دې د ظرفیتونو د لوړولو په پروګرام پانګونه وکړي. کارنګي هند ته دا سپارښتنه هم کوي چې په سیمه کې دې د افغانستان د مسلې په برخه کې سیالي نه کوي، له متحده ایالاتونو سره دې د افغانستان د راتلونکي په اړه مشترک دریځ خپل کړي او د ډیپلوماسۍ له لارې دې ورمخته شي.
ازادي رادیو ته غواګاست اوس هم ورزو یو راپور ته جز مګام کار له خوست را لګل. په خوست کې د میشتو وزیرستان نه یو کډوالو مشران وای د کرونا وایروس له کبله تر نور خلکو د دوی ستونزې ډیره شوې دي. هغه زیاتوي وزیرستان نه یو سره د قرنټین په موده کې نه یوازې نقدي او د توکو مرسته نه ده شوې بلکې له دوه میاشتو راهیسې پر هغه میاشتنی مرستې هم بندي شوې دي. نجیب الله الوخیل په دې اړه له خوست یو راپور را لګل.
په خوست کې د میشتو وزیرستانو کډوالو مشران وایي د کورونا وایرس څخه د نورو په پرتله د دوی خلک ډیر زیانمن شوي، ځکه نه د کاروبار فرصت لري او نه هم دوی سره د خوراکي توکو لازمه مرسته کیږي. مشران غوښتنه کوي چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری دي دوی سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. په خوست کې د میشتو وزیرستانو یو مشر حیات مسید آزادۍ راډیو ته وویل
میش په دا ډیر خپای چې ټول انسانیت په خطر شدای او په تکلیف شدای، خو بیا د وزیرستان کډول چې بزیر شوی دی دا ډیر متاثر شوی دی، دغه روزګار هم بند دی او دغه مرسته هم بند شوی دی. تقریبا د یو کل شه درې میاشتې مړ سره سدلې دو آها څه پوته څه نینګړی څه کاما څه تدوی بورې څه تیوا بورا پاغه نړیوال مقدار مننه تقسیم شوه. میز دا غوړي چې نشار د خپل مرسته دوام ورکړي د پی سی ان چې کوم سرو شوی دو او چې کوم بیا د کوم نه بیا خلک پورته دا د سرو نه پته شوی د دفتر سرو هو شي او د دفتر د کیش پیسې هم ورکړي شي.
د کډوالو یو بل مشر ملک حبیب خان مدخیل ویل د قرنټین په موده کې وزیرستانوی سره مرسته ونه شوه.
میز چې کومه دو قرنټین شوه د ان کس چې کومه دو دوا پرې مشتاله نه نه د مرسته شوی دی نو د دونه مرستر سره شوی دی د دوی میاشته کې امیر د نړیواله نه دا غوړي چې د میر سره د پدانه مون مرسته وشي لکه دا غنر بات ځای کې لکه په پاکستان کې شي یا په بلجی کې شي.
ملک امان الله دا وړ وای په درې میاشته کې یو ځل په مرستو د دوی گزاره نه کیږي.
میر دا غا چې کوم د اپیل کې ټوله نه چې میشته د درشنه میاش په میاش با قائدار کړی شي دا سينه چې درې میاشته په کول شه روکو بیا بیا چې کوم د نه رنسته دا چاشي اچھا میشته کوم د کنه قرنټین د پر کوم مرسته روغلې دي نی سو بینر کړه دا نی ماسک کر کړه دا نی بل شاعر کړه دا په درې ځاشه کېرناله کې ټینا نی وروتلې ځکه نی وروتلې یا به میش نه مال ساته ورشي یا به میش ته چا نه روشي چې کوم د کنه دې پر امیش دا غوړي چې ټول مهاجرینه ته خپل رجستر دي چې کوم د کنه هغه ګوته شته د یونیسر سره ډیټا پرته دو هغه په مطابق باندې د میش سره اند دینه وشه.
د خوست د کډوالو چارو ریاست مسؤلین وایي د خوست په ګلان کې په نورو سیمو کې میشتو اته زره وزیرستانو کورنیو ته د اپریل میاشتې تر پایه د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا د څلورو میاشتو مرسته ویشل شوې ده. د خوست د کډوالو چارو رئیس محمد هاشم حلیم وویل
د ډبلیو ایف پی سره موږ په تماس کې یو چې دوی ته نورې مرستې هم جذب کړو ځکه وو فعلاً د کورونا وبا له امله هم دوی متضرره شوي دي. دلته په خوست ولایت کې د دوی لپاره د کار هم ښه زمینه مساعده نه ده، نو په دې اساس د ډبلیو ایف پی سره موږ په تماس کې وو ولې تر اوسه ډبلیو ایف پی موږ ته مثبت ځواب نه دی راکړی.
په خوست کې دا مهال د وزیرستان یو کډوالو خواوشا اتنیم زره کورنۍ میشته دي چې 2200 کړي بایومیټریک شوي او د نویو ورغلو کډو په شمول تر یو نیم زر پورې کډې له سروې پاتې دي. د خوست د کډوالو چارو ریاست د مسؤلینو په وینا د روان 2000 زیږدیز کال د اپریل میاشتې وروسته کډوالو لپاره د مرستو قرارداد نشته، خو ممکن له دوی سره د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا غیر مشروط مرستې دوام وکړي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کارګرو د ځورولو او وژلو په اړه د څیړنو نتیجه له افغان حکومت سره شریکه کړي. دا خبره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګرانی وات پرون سه شنبه رسنیو ته وکړه. له بلې خوا د افغانستان د بشري حقوقو سازمان مشر لال ګل لال وایي د ایرانی چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅیړل شي. ناجیه صافی او نور جزئیات.
کابل ته د ایرانی پلاوی راتګ وروسته د ایران د بهرنیو چارو وزارت ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به د ایرانی پولیساتو لخوا د افغان کارګرو د ځورولو او وژلو په اړه د څیړنو پایلې له افغان حکومت سره شریکې کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د سې شنبې په ورځ رسنیو ته وویل چې د ایران د بهرنیو چارو وزارت مرستیال محسن بهروان چې د ایرانی پلاوی مشري کوي د افغانستان د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر حنیف اتمر سره د جدي سیړنو ډاټ ورکړی.
پس له دې چې تیر اونۍ د ایران د بهرنیو چارو وزارت لوړ پولیس ډیپلوماتیک هیئت د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د موین په رهبرۍ شاغلی محسن بهروان په مشرۍ سفر وکړ، د افغانستان لوري اسناد مدارک او شواهد ترلاسه کړل. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته شاغلی بهروان ډاډ ورکړی ده چې په نږدې راتلونکي کې به د هغه هیواد د لوري نه خپل تحقیقات او د څېړنو نتیجه افغان لوري سره شریکه کړي.
مخکې تر دې ایرانی چارواکو د افغان کارګرو په شکنجه او وژلو کې د خپلو پولیساتو لاس لرل رد کړي وو، خو د دغې پیښې په اړه د حقیقت موندونکي ګډ پلاوی ویلي چې د یادې موضوع په تړاو ټول اسناد مدارک او شواهد ایرانی چارواکو ته ورکړي. د یاد پلاوی د مشر حمید تهماسی له قوله لیکل شوی چې شپږ سلویخت افغان کارګرانو له ډلې 12 وژل شوي، 12 تریتم او 12 ژغورل شوي دي. له بلې خوا د افغانستان د بشر حقونو سازمان مشر لال ګل لال وایي د ایراني چارواکو په ژمنو باور نه لري او دا قضیه باید د جنگي جرمونو د نړیوالې محکمې لخوا وڅېړل شي. لال ګل لال وړاندې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا ډېر عمیق او تخنیکي څېړنې ته ضرورت لري چې د دې لپاره لازمه ده چې یو نړیوال پلاوی چې په هغه په صحیح وسایلو باندې سنبال وي او تخنیکي وسایلو باندې سنبال وي دغه څېړنې ترسره کړي. دې هم توقع نشو کولای چې د ایرانی چارواکو د خوانه د بهتره په چړنې په دغه اړوند باندې ترسره شي.
یو شمیر افغان کارګر د سور میاشتې په 13 نیټه چې غوښتل یې په قاچاقي توګه ایران ته لاړ شي، د هرات ولایت د ګلران ولسوالۍ د ذوالفقار په سیمه کې چې له ایران سره ګډه پوله ده، له ایرانی پولیساتو سره مخامخ شوي وو. د افغان حکومت د سرچینو او شخړل شویو کارګرو په خبره ایرانی پولیساتو شکنجه او اړکړي چې ځانونه حریرو سیند ته واچوي.
ازادي خبری مجله اوري.
د نړۍ تر 200 زیاتو اوسنۍ او پخوانۍ پیژندل شویو شخصیتونو له سترو اقتصادي قدرتونو غوښتي چې د کرونا وایروس په وړاندې د مبارزې او د دې ستونزې د اقتصادي زیانونو د جبران لپاره 2.5 تریلیون ډالر اختصاص کړي. په نړۍ کې په کرونا وایروس یا کووید-19 ناروغۍ د مړو شویو کسانو شمیر تر 3.5 لک اوښتی دی. صالح محمد صالح په دې اړه یو راپور جوړ کړی.
د نړۍ د ځینو اوسنیو او پخوانیو پیژندل سویو څیرو په لیک کې د نړۍ د لویو اقتصادي قدرتونو د استراري غونډې پر جوړولو ټینګار سوی دی. په دغه لیک کې چې تیره دوشنبه جزئیات خپاره سوي راغلي چې په دې استراري غونډه کې دي د 2.5 تریلیون ډالرو پر طرحې موافقه وسی. د لیک په دوام راغلي له دغو پیسو دي د کورونا اوبا په وړاندې د مبارزې او د اقتصادي وضعیت د ښه کېدو د پروګرامونو لپاره کار واخیستل سي، په ځانګړې توګه مخ په وده هیوادونو کې په هغو کسانو کې چې دغه لیک یې لاسلیک کړی د نړۍ تر 15 اویا زیات رهبران شامل دي چې د نوبل د سولې جایزې درې ګټونکي د نوبل د اقتصاد جایزې څلور ګټونکي دغه راز د ملګرو ملتونو پخوانی سرمنشي بنکیمون بشرپال جورج سوروس د ناټو پخوانی سرمنشي خابر سولانا د ملګرو ملتونو ځینی پخوانی چارواکي اقتصاد پوهان دغه راز د بشري او روغتیایي چارو متخصصان شامل دي ځینو هیوادونو له دې جملې نیوزیلند د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه کم کړي دي د نیوزیلند صدر اعظم جاسیندا اوردرن پرون سیشن به ماښام وویل په هیواد کې ممکن ټول محدودیتونه راتلونکې اونۍ لري کړای سي که څه هم په پاکستان کې کورونا وایرس لا هم په خپرېدو دی خو صدر اعظم عمران خان اعلان کړی چې حکومت یې محدودیتونه ختموي د عمران خان تر دغه اعلان مخکې د پاکستان د حکومت یو ټکن ورکوونکی راپور رسنوی ته راووت چې پکې ویل سوي د پاکستان په دویم لوی ښار لاهور کې چې شاوخوا 11 میلیونه وګړي لري په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 6 لک او 10 زرو زیات اټکل سوی دی په دغه راپور کې ویل سوي چې د لاهور په هیڅ یوه برخه کې د کار ځای او د استوګنې ساحه له کووید 19 ناروغۍ خوندي نه ده په بریتانیا کې چارواکي د هغو انتخابونو په اړه فکر کوي څو هغه کسان چې د جون میاشتې تر پایه د دغه هیواد هوایي ډګرونو ته داخلیږي د دوو اونیو لپاره قرنټین سي په روسیه کې صدر اعظم میخایل میشوستین د خپل هیواد اقتصادي ودې لپاره د 2.5 میلیارد ډالرو معادل د 15 تریلیون روسي روبلو په ارزښت یوه طرحه اعلان کړې ده صدر اعظم میشوستین پرون له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني کانفرنس کې په دې اړه وویل په دې هر اړخیزه طرحه کې شاوخوا 1500 مشخصې کړنلارې شاملې دي بودیجه شاوخوا 15 تریلیون روبل ده د وروستیو میاشتو تحولاتو زموږ اقتصادي او ټولنیز ژوند سخت اغیزمن کړی دی روسی چارواکو پرون وویل چې د 24 ساعتونو په موده کې په دغه هیواد کې د کورونا وایرس تر 1300 زیاتې پیښې او په دې وایرس تر 180 د زیاتو کسانو د مړینو راپور یې ثبت کړی دی برازیل په وروستیو ورځو کې د کورونا وبا په نوي مرکز بدل سوی دی چې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو تر 15 لک او 26 زرو زیاتې پیښې پکې ثبت